د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. د دې او ساتخ خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په تورخم کې له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې ویلی دا خوندي ځایونه چې څلورویشت ساعته به پرانیستي وي له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسیدو تر وخته رواني ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د دې ماشومانو او د خوندي ځایونو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوه چې ویل کېږي په دې ترڅ کې یو شمیر افغان ماشومان هم له خپلو کورنیو جلا او له سرپرست پرته افغانستان ته شړل شوي. په څه باندې څلور لکه افغانانو کې چې تر اوسه له پاکستانه راستانه شوي د راپورونو له مخې شاوخوا شپېته سلنه یې ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امو سیند د نفتو د ساحې په اتو نویو څاګانو کې د تیلو د استخراج چارې پرانیستي. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خپرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي دي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کوي چې د راپورونو له مخې د تړونونو د لاسلیک کولو د څرنګوالي په برخه کې دقیق معلومات نشته او ویل کېږي د افغانستان کانونه هم په غیر مسلکي ډول استخراجیږي. نن د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اور بند شپږمه ورځ ده او تمه ده چې دوه ځلې نور به هم حماس اسرائیلي یرغمل او اسرائیل به فلسطیني بندیان خوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو د برید پر مهال څه باندې 1200 کسان ووژل او 240 نورې برمته کړل. په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا اتیا یرغمل شوي کسان د حماس لخوا خوشي شول، خو لا هم حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. اسرائیلو هم یو شمیر فلسطیني بندیان خوشي کړي، خو دا یې هم ویلي چې که څرګند شي چې حماس د توافق له مخې نور یرغمل نه خوشي کوي نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به یې وځپي. اسرائیلی چارواکي په غزا کې د ملکی تلفاتو او مرګ ژوبلې عامل حماس ډله بولي، خو د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې لږ تر لږه 1.5 زره کسان د اسرائیلو په حملو کې وژل شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد د شمال ختیځې سیمې سومي پر سریدینا کلي د روسیې توغندوی حملو درې کسان وژلي دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل په وژل شویو کې یوه 9 کلنه ماشومه چې له خپل پلار سره په موټر کې وه هم شامله ده. د چارواکو په وینا په دې حمله کې د استوګنې 15 کورونه ویجاړ شوي. د سومي د څارنوالۍ دفتر ویلي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې آیا روسیې د دې حملې په وسیله د جګړې قوانین تر پښو لاندې کړي که نه. لبلې خوا د دنپرو پتروفسک سیمې والي سرهی لیساک ویلي دي چې په جنوبي نیکوپول ښار کې هم د روسیې په یو بله حمله کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ لګېدلې ده. او په ابوظبي کې د لس اووریز کرکټ لیګ تیره شپه د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شو. په لومړۍ لوبه کې د کان لوبډلې 138 منډې او په ځواب کې نیویارک لوبډلې چې رحمان الله ګوربز هم پکې لوبېده یوازې 96 منډې وکړې. په دوهمه لوبه کې نارترن واریرز لوبډلې چې افغان لوبغاړي حضرت الله ځاځی او عظمت الله عمرزی هم پکې لوبېږي سیالې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په سیاله سمپ آرمی لوبډله کې څلور افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، قیس احمد او کریم جنت لوبېږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لاندې خبري برخه ته راغلست. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور لاره د طالبانو د موقت حکومت د لری کولو په فکر کې ونه وسی. ښاغلی کرزی د خبره د جاپان له یو خبري اژانس سره مبارکه کړې ده چې پرون خبره شو. لبلې خو د هرات امنیتي غونډه چې د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفین پکې راټول شوي وو، تر ډیره د طالبانو د حکومت پر ضد له توندو څرګندونو سره پای ته ورسېده. صفی الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې له پاتې معدودو سیاستوالو دی چې د بین الافغاني خبرو له لارې د افغانستان د اوسنۍ کشالۍ د حل په لټه کې دی. هغه د جاپان له کیوډو نیوز خبري اژانس سره په یو تفصیلي مرکه کې چې سه شنبه خپره شوه ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور له لارې د طالبانو د رژیم د لرې کولو پر ځای دا ډله وهڅوي چې د بین الافغاني خبرو له لارې خپلې تګلارې سمې کړي. کرزی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې دی او کم بهر وتلی، له ډېر وخت وروسته یې له یوې بهرنۍ رسنۍ سره مرکه کړې ده. د ښاغلي کرزی دفتر لا د کیوډو نیوز د مرکې د محتوا په اړه څه تبصره نه ده کړې. کیوډو نیوز وړاندې د ښاغلي کرزی په حواله دا هم خبره کړې چې موږ نور په دې هیواد کې شخړه نه غواړو، شخړه به د نن ورځې په پرتله حالات نور هم خراب کړي. هغه دا هم ویلي چې د رژیم ړنګېدل یا د رژیم ټوټه کېدل نه غواړي. په افغانستان کې د ده په خبره په کافي اندازه دا تجربه شوې. کرزی دا هم ویلي چې طالبان باید سمدستي نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د ده په خبره دا د مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په لور یو ګام دی. کرزی داسې وخت په افغانستان کې د رژیم د ړنګېدو مخالفت کړی او په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو د لوی شمیر مخالفینو په شمول د هرات امنیتي غونډه پای ته ورسېده. په غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د طالبانو له حکومت سره تعامل ناسم وباله او توندې نیوکې پرې وکړې. ځینو آن په زور یا له هرې بلې ممکنې لارې د طالبانو د حکومت د لرې کولو یادونه وکړه. له دې ډلې د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ چې پخوا د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم و، څو واره دا دریځ تکرار کړ
چې هر قسمه حکمت عملی وي نو یووالی پکار دی. د اتفاق د یووالي نه بغیر که د ټوپک په لارې، که د سیاسي عملیاتو په لارې، که په هره لارې چې هره فیصله افغانانو وکړه، نو زمونږ دا یقین دی چې په هغې کې به مطلب دی بریالی کېږي. ځکه چې هغه داسې یو ان نیچرل طریقې سره ریاست چلی، په دې طریقه ریاستونه نه چلیږي.
طالبانو د هرات د امنیتي غونډې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول غونډې بې ګټې بللې وې چې د دوی په خبره ازمویل شوې څیرې پکې ټولیږي. خو د داور د خبرو په تړاو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي خالد زدران چې د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند هم دی، ویلي داور پښتونخوا کې د عدم تشدد له لارې مبارزه غواړي، خو د ده په خبره افغانستان کې د وینو تویولو او تاوتریخوالي ته لمن وي. اخو د هرات امنیتي غونډې ته په وینا کې پخوانی جهادي قمندان اسماعیل خان له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسی نیوکه وکړه او زیاته کړه دا پالیسی په افغانستان او سیمه کې توندلاري لا زیاتوي. امریکایي چارواکو بیا پخوا څو واره له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په هلمند کې د جګړو له کبله ویجاړ شوي روغتیایي مرکزونه جوړوي. یونیسف وایي د جګړو له کبله په دې ولایت کې ګڼ روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او د سیمې خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د دې ادارې د چارواکو په وینا تر اوسه د شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونو د ترمیم چارې روانې دي.
د افغانستان جنوبی ولایت هلمند چې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات ځپل شوی او په ګڼ شمېر عامه تاسیسات یې تخریب شوي، اوس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې د هغه روغتیایي مرکزونو د ترمیم او بیا رغولو چارې پیل کړې کوم چې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي وو. یونیسف یا د پروژه دغلته په افغانستان کې د نورو خصوصي انجوګانو په مرسته پر مخ وړي چې وای هم د روغتیا پرمختګ په نوم موسسه ده چې اوس په هلمند کې د روغتیایي مرکزونو د بیا رغولو مسولیت پر غاړه اخیستې دي. تازه څور جوړاندې د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه او ګرمسیل ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی مرسته دوه روغتیایي مرکزونه ترمیم او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. پر دغه مرکزونو باندې شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې لګښت یې د یونیسف د ادارې لخوا ورکول شوی. په دغه ولایت کې د روغتیا پرمختګ موسسې ولایتي مسول ډاکټر یار محمد همدرد ویل چې دوی تر دا مهاله پورې شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه ترمیم کړي او د ځینو د ترمیم چارې نوري هم روانې دي.
موږ د وایچ پی موسسې د مرکزی دفتر او ولایتي دفتر په همکاري باندې 500 کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي.
د تر څنګ د عامه روغتیا په وزارت کې د طالبانو مین مولوی محمد اساق زاده هم وایي چې ګڼ شمیر نور روغتیایي مرکزونه هم د موسساتو په مرسته ترمیم کړي او زیات شمیر نور لا هم تر کار لاندې دي.
او داس نور کلینیکونه هم ډیر وساغه تخریب شوی دي، هغه الحمدلله اوس جوړ شوی دغه افتتاحات آمده دي، دلن ورځې کوم دغه افتتاح هم لرو.
افغانستان کې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال یوازې روغتیایي مرکزونه نه دي تخریب شوی، بلکه ګان شمیر نور عامه تاسیسات لکه شوونځي، سړکونه، پلونه، دولتي ادارې یا ودانۍ، د لوړو زده کړو مرکزونه، مسجدونه او د ملکی خلکو بشمیره کورونه هم تخریب شوي چې اوس یې بیا ودانولو ته په میلیاردونه ډالر اړتیا لري. بلخوا د هلمند اوسیدونکو هم خوشاله دي چې روغتیایي مرکزونه ورته ترمیم شوي، خو غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې دي مسلکي ډاکټران ورته په دندو وګماري او روغتونونو ته دي درمل ورته راوړي. دی وای په دغه ولایت کې زیات شمیر فعال روغتیایي مرکزونه همسته خو خوای د دې درملنه په شتوګه پښکینه تر سره کیږي، ځکه د دې په خبره چې ډاکټران غیر مسلکي دي او درمل پښکې شتون نه لري.
مخکې مشکل نیک ډیر وجاړ او وران او در په در و، الحمدلله اوس هدي ترتیب ټوله برابر شو.
دا ګړی خو انشاءالله ډیر خوندور جوړ شوی دی، نو انشاءالله موږ دغه غواړو چې د څلور ساعته لپاره هم کار برابر شي، نو بیا به تر دغه لا خوندور شي.
خپل په خپل سترګو هم دلې دي د شار خلکو ټول تمال میږي چې د غیر مسلکي کسانان ستا چې زکه د نوم یادونه ضرور نه ده، هر چا تمال میږي چې هغه په پچکاری باندې ماشومان وژلي هم پلچکړي، نو دا خو ډیره غټه ستونزه ده او دغه ته باید دولت هم ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د هلمند اکثر اوسیدونکو د ټیټ اقتصاد لوجي خصوصي روغتیایي مرکزونو ته د تک توانایي نه لري او د خپل درملنې لپاره ولایتي روغتونونو ته مراجعه کوي، خو دوی اکثره وخت شکایت کوي چې په دولتي ولایتي روغتونونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي او ډاکټران غیر مسلکي دي.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په کونړ کې په شاقه کارونو بخت ماشومان وایي د هرې ورځې په تیریدو سره د کاریګرو ماشومانو شمیر زیاتیږي او کارونه یې پر نشت حساب دي. د دوی په وینا د بیروزګارو کسانو د شمیر زیاتوالی او د کار د نشتوالي له کبله دوی نشي کولی چې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد ته هر سهار له کرهالی، دمکلی، تیشی، نواباد، شګی او له یو شمیر نږدې پرتو ولسوالیو څخه په لسګونو ماشومان د شاقه کارونو ترسره کولو او خپل کورنیو ته د نفقې ګټلو په خاطر راځي، خو دوی وایي د پخوا په پرتله د یادو خواریکښو ماشومانو شمیر زیات شوی او مزدوري کمه شوې ده. د اسداباد په مرکزی څلورلارې یعنی د شهیدانو چوکې یو شمیر کوچنیان خپل لاسی کراچیو سره په دې تم ولاړ دي چې څوک په ورته د مزدوري غږ وکړي. د ولاړو ماشومان په منځ کې یو هم دولس کلن نعمت الله دی وایي په لاسی کراچی کې د خلکو سوداګانی او مالونه له یو ځای بل ته انتقالوي. په وینا چې کاری سخت او ګټي کم ده.
کار نه سخت دی، دغه د کودار مدر راډ کو ورځې اتیا او 500 صدقه کېږي، هیڅ شی نه کېږي، بس کور روان کړی چار روانه کړی.
نه کلن اجاز احمد بیبای په کوچنی ځان په بازار کې پلاستیکونه، بوتل او نور شیان راټولوي او به پلوري.
سر وخت راځي یخنی ده نه ګټي کو کې می څو کمشته بازونه
ټول خواریکه خو په شاقه کارونو بخت ماشومان همدا یو هیله لري چې زده کړې وکړي او له دغه شاقه کارونو خلاص شي، خو په وینا یې چې د یاد ارمان پوره کېدو مخه یې غربت او بېکسۍ نیولې ده. رومان
مکتب